السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي او اوریدونکي او رکشو ځانو پروګرام او د غراز د ازادۍ میلمه ته ځانګړی شوی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي امریکا او برېټانیا له افغانستان سره څه باندې 330 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې چې مخکې په افغانستان کې د مرستو د سخت کمښت په اړه اندېښنه ښولې وه، د چهارشنبې په ورځ په دوه جلا بیانونو کې وویل چې د امریکا متحده ایالتونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ او ژوند ژغورونکو برخو لپاره له دوی سره 2.8 میلیونه ډالر مرسته کړې. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې برېټانیا هم د بیړنیو پروګرامونو لپاره له 50 میلیونه ډالرو ډیره مرسته کړې. د ډبلیو ایف پی په وینا دا مرستې به له 4.2 میلیونه څخه زیاتو خلکو ته خوراکي توکي، 6.5 لک ماشومانو او له 0.5 میلیون څخه زیاتو خوارځواکو میندو ته طبي خدمات او خواړه چمتو کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر او چا د شمیرو له مخې چې د سه شنبې په ورځ خپرې کړي، د افغانستان 80% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل وایي هیواد د خپلو متحدانو سره په همغږۍ له طالبانو غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره له هر ډول تعامل مخکې باید د بشري حقونو مخینه جوړه کړي. ښاغلي پټیل دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وکړې. خبریالانو په دې غونډه کې له ښاغلي پټیل د طالبانو د پوځي رژې په اړه وپوښتل، هغه راجه چې د امریکا له پوځ څخه د پاتو وسلو او تجهیزاتو په مرسته پرون په کابل کې جوړه شوه. هغه ویل دغه ویډیو یې لا نه ده کتلې، خو په وینا یې هیڅ حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني. د کابل په شمال کې د بګرام په هوایي اډه کې چې پخوا د امریکایي او نړیوالو ځواکونو تر ټولو لویه اډه وه، پرون طالبانو د خپلې واکمنۍ درېیمه کلیزه ولمانځله. د هرات چارواکو ویلي چې په ګمرک کې لګېدلی اور مړ کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس د هرات د ګمرک د مسؤولانو په وینا راپور ورکړی چې اور د تخنیکي ستونزې له امله لګېدلی و او دوی مهار کړی. د راپورونو له مخې پرون څو ساعته د هرات په ګمرک کې دا قوي اور بل و چې لمبې او دود یې ډېر لوړ خوت. د هرات د ګمرک مرستیال عصمت الله یاسر رسنۍ ته ویلي چې په دې اور کې چاته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې، خو مالي تاوانونه یې اړولي. د سوداګرو په خبره تر هغو چې اور مهارېده لږ تر لږه 9 هنګره په دې ګمرک کې چې لسګونه موټر پکې وو سوځېدلي او لسګونه میلیونه ډالره تاوان یې رسولی دی. او سپینه ماڼۍ وایي په غزه کې د اوربان خبرې به د حماس له نشتوالي سره سره دایره شي. حماس د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربان په اړه د خبرو په نوي پړاو کې چې د پنجشنبې په ورځ په قطر کې ترسره کیږي ګډون نه کوي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله ګڼي. دا ډله له تېرو شاوخوا 10 میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. اخوا یوه بخبره چارواکي رویټرز خبري اژانس ویلي چې مرکچیان به وروسته له حماس سره سلا مشورې وکړي. بل لورته د سپینې ماڼۍ ویان د کارن جان پیر د حماس د دریځ له اعلانولو یو ساعت وروسته خبري اعلان ته وویل چې د سی آی ای مشر بیل برونز او د منځني ختیځ په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی بریټ مک ګورک به د دوحې په خبرو کې د امریکا استازیتوب وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړي دي. یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړي او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دي ورکړي او جنو یې له خوانځیو او پهنتونونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي تر څو یې حکومت په رسمیت وپیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیزې او اقتصادي ستونزې هوارې شي. بل ورته بیا ډبلیو ایف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو لوی شنون کې سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوې ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي. راځي پیل تاسو په پیغامونو وکړو.
ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه لوتن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما آواز تر امارت اسلامی تر مسجدونو پورې ورسیږي. زه د تیر یو نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو د انستیتوت څخه د عالي نرسنګ د څانګې څخه فارغه شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای دپاره ډېر سوي دي. کله چې موږ کومي انجو یا داخلي موسسې ته ورځو، هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دا تیر یو نیم کال راهیسې زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اکزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کېږي، هغه یې نه دی اخیستی. دا یې دومره دا پروسه یې دومره وځنډول چې آن ټول محصلین له لهانده ګرځي چې هرې وظیفې پسې لاړ شي، هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوی. نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ژغ دې تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي، تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپت راکړول سي چې تر څو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلاتو سره مخ دي. د تیر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی. یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې، خو مخکې په تیر جمهوري نظام کې هم زموږ د پښپورو میاشتې کار اخیستل کېدی. خو اوس دا یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده. نو نه پوهېږو چې مشکلات څه شي دي.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله، بیا ګیر کړي دي په غرو کې. نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، ظلمونه یې ورسره کړي وه. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپوړو چارواکو څخه دغه هیله او ارزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانې او یو شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. دا ځوانان بېکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته، د ازادۍ رادیو سوپښتي پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر امارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش په لارې نوزاد سراسي نو د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ امارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندویه زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دی تاسې یو پروګرام ته میلمه کړي، د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې، چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرستانی ته دی. امرستانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرستانی معنا دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټوله علما او نور خلک یې دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګه شغله دی. حدیث کریمه دی چې نبی علیه السلام که چا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې، نور حدیث ډیر په دې مورد کې راغلی دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه ښځې دغونه نه دي شاته سوي، هغه په غزاګانو کې ورسره تللي، زخمیان به درملن کول او بو به ور کول او تر یو قرارګاو پر به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نه نگاه سره د پښتنو وکړو او دوی به شریعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعي ښځې د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټرۍ، معلمۍ، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای واس لاس یې ورغورځولې، یا جامې مخته چې خلک راوځي ماشومان یې پر ځان راټول کړي، د خدای واس چې غبوغې وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هېواد تاجکستان او ازبکستان قبیلې راولو، جنوب ته د پاکستان او ایران قبیلې راولو، ډاکترانې راولو. دغه زما له نظره دغه که دی ومني، نو موږ ته به وخت راکړي چې داسې یو سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پایت ورسی د دې خو دا چا خبره به خو دغه جوړ کړی ډرامه جوړ کړل چې دا د بدره کال کیږي تعلیم دې داس مش په ساحه کې خو ته نه کدا ترشپژمه لای نه ترشپژمه نه سنوا د ولسم پونتونه خو څه کوي ټول خلک غواړي که نه غواړي خو دې سروي وکي خلک ته نظر د خلکو سواخ شته تعلیم غواړي که نه غواړي او چې وای خلک تعلیم نه غواړي دا د افغانانو دوه دا خبره موږ نو ورسره مونږ دا د هیڅ افغان دوه دانه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت تخروار لسلی د هاور لیکلی می غږیز پیغام درته پریښی ده. تاسې یو لیک چې کړی و د افغانستان وضعیت په اړه، د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدلی، ډېر مرضونه ورته رسېدلي دي. یعنې له اختره را په دې خوا دا درې پیښې موږ ته معلومې دي چې خالی د خروار په ولسوالۍ کې سوي دي. اولنۍ پیښه یوه زنانه راجګه سوې وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پیښه یو ځوان و، خدای شته ښه ځوان و، اختر ته درې ورځې پاتې وې، د اقتصادي یعنې اقتصادي خراب و، د اختر پیسې نه وې سره، چې خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای، نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجګ سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده، هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني، او په افغانستان کې ستا تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې، او یا کوم د افغانستان مالدار خلک چې په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانیان په کار سي، نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
د ازادۍ راډیو د کارکوونکو سره مو دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي. د هلمند ولایت څخه خبرې کوم، خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي، کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت د مشرانو څخه دا خواهش دی، دا درخواست دی، دا موسسې وڅاري، اوزا والا وڅاري، ملک صاحب وڅاري، دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده، تمنا ده چې زما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی یم د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دغه نظر دی چې شش کال د پخوا په پرتله په هلمند، کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنې د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 ته رسیدلې ده. نو بس الله پاک دی خیر پېښ شي، شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټوله کارکوونکو ته، موږ د خپل حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادی راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان سره چې مرسته کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي که څو دي، دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا یادیږي یا دا دې خپل په شک کې دا دې ټوله 400 روپۍ را جمع کړي سره ځان تېرېږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، دا ټول دې خپل په شک کې دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي، نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې دا موږ ته یوه علاقه رسېدلې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوړی په خیر نه جوړ نه اسکلی ورځ. موږ دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالۍ یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر مو غوړ سی بدل سی، نور هیڅ لتاس نه نو ور د دوه په ځای چې دغه سید ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی، خدام نه دی قبول. لس واری می نورم در تو ویلی دی سی او کازی یا ولسوال پاکستان کی اوس پتا غا سیال را اوستی سی سڑکونا دولت پا جوڑوی که بی ملت جوڑی پا مگه پا وچ زور باندی پا ملت باندی جوڑی ولی غا سی کار کوی تازی دولتی یا دی ملت خزمت با کوی مگ دی تازی خزمت کوی مگ دی تازی پا خزمت که لگی آیو دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده در سره دغه منډې او ترنډې هم در سره کړې هغه خو میرې کړلې هغه خو اوس نشته هغه خبرې خو اوس بیخي ولا قبول نه شي.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د هغه نه د هغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډېر سلو ده، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. ته د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لږ کې حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې نه اسپتال شته کې نه ښوونځي شته کې او چې د هغه سمدستیر ته جوړ شي. میر ډېر بې هوا ده، میر به هوا ډېر سخت بې تعلیمه لوی شوی دی، چې د کم نسل بې تعلیمه پوته نه شي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، محمد الله د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ څخه مې پیام درته پرېښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا هیله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی یم په دې حالاتو نه د خوشحاله، لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. او دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت چې په افغانستان کې دي، اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي، د ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو، چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره یې کار کولی سو یا د افغانستان په ګټه و هغه خلک هغه ځینې ووتو. نو غوښتنه او هیله مو دا ده نو مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکتران ته لرو.
اوریدونکو، دا وو ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو. موږ هم درته خپاره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډېرو اوریدونکو شکایتونه د بیکارۍ په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بېوزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل لورته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی هم ویلي چې دا شېبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بېوزلۍ کچه دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانېږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسېره ده، هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. پخپله په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بینالمللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله به بل هېواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دی چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکو مونږ او تاسو اوري، ډیرو سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وای لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي د دسترخوان پر سر؟
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی ډوډۍ پیدا کړي، د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی دا سخت بالکل سخت شرایط دی دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري دا اخیری حد د احتیاج او مجبوریت دی چې خلک ورسره مخامخ دي مخصوصا خلک چې کورونه لس وکړي دي مځکې ته سیلاب لاندې شوي دي او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي
ستاسو په نظر دغه 12.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرې کلیو او بندو کې
ولا اوس خو دا فقر دون عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولی تر لری سیمی لکه دیراود دی روزګان او خندود دی بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي یو متوسط طبقه چې جوړ شوی وو مخکې په دا تیر شل کال کې دا هم فقیران او خواته درومي او په عین زمان کې یو تعداد ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول محتاج شول نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي
بله حافظ صاحب د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو اف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته هغه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان په میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی یا نور یې په مرستو باندې لاسنیولی دی
درې کاله نه کیږي دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیاردونو ډالر خو کې راشو د طالبانو واکمنۍ ته
یعنې سلطیایي دغسې نه دي چې یوازې په دغه درې کلونو کې بل دا چې په درې کلونو کې خو دوی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږ هر څه چې وغواړو هغسې وکړو او د دنیا خیال ونه ساتو مونږ خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي د بشری حقونه د ښځو حقونه دا مسائل په خپله ډېر دنیا ته اهمیت لري او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي بین ملي قوانین دوی خپل مرستې محدودوي دوی علاقه نه نیسي هغه مؤسسات خو خپله پیسې نه لري پیسې د نورو څخه اخلي مثلا د امریکې څخه اخلي د اروپا د اتحادیې څخه اخلي دوی د حد اخل ته رسولي خپل مرستې
د اقتصادي چارو شنونکي ازرق حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 0022 11 22 201
اوس هم راځو د ورکو شوای ځانه د پروګرام لاندې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 85 45 16 68 0 5 4 0 1 6 6 مننه ازادي راډیو دې ژوندې وي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ راډیو ټول غوونکو او یادونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وښ شروع او جوړ بیاست روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي د ځاس خنه درکسوي تقریبا د 15 کالو دی نومیا دا دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارګي د کلی دی نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکه نور معلومه شي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګوي 0 اویا نیوی یو نیوی دو سو پنځه اتیا شمیره وار بیا وایم صفر اویا نیوی یو نیوی دو سو پنځه اتیا مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زلال علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یک واسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسوي یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زی دی. نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پرې نه درکاسوي دی او د پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار ازار ما اخلاو که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چار چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم صفر و صفر درې یو صفر صفر نه و درې یو وارې بیا صفر و صفر درې یو صفر صفر نه و درې دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیرند پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چېرې دی زما آواز اروي د واټس اپ په دغه لمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړي صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو کارکون کو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د المن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غاوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلان وم ډیر وخت ما ودی سره ورکه. نو کدی زما غاوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه صفر و دوا وار صفر دوا وار دوا دوا صفر و شپږ پنځه شمیره ځلی بیا صفر و دوا وار صفر دوا وار دوا دوا صفر و شپږ پنځه. ازادۍ راډیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ راډیو محترم اوریدن کارکون کام کارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زما د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا وشت کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادآباد د کلي اوسیدونکی و. تقریبا وشت کلونه کېږي چې نادر کې نهسته. نو که در جا زروي یا د خپل زما غاورې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پر لاندې شمېرو.